سلام جمعه ما په خیر د مسپخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو ته غوښتاغه پروگرام تر 3 بجو دوام کوي چې په تخنیکی چارو سره طاهر روشن ملګرتیا کوي دوی منی مې ازادي اوریدونکو ته ځنګړې د خپل لمړی نیمای کې خبرونه او راپورونه اوري مهمه موضوع دا ده چې د افغان حکومت خبرداري ورکړي چې پاکستانی پوځیان د افغانستان په خوره باندې راکټي حمله جاری وساتي د دوړو هیوادونو اړیکې به لا پسې خراب کړي نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وای
السلام علیکم په اورزګان کې د 215 اتل قلوردو چارواکي وای د ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې روان پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ ځي د افغانستان ولسمشر امر کړی دی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړي شي او د سوریه په الباب ښار کې د ترکیې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه اتات یا ملکي وګړي وشل شوي دي د خبرونو تفصیل په اورزګان کې د 215 اتل قلوردو چارواکي وای د دې ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې روان پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ ځي د 215 اتل قلوردو د څلورمې پلې لواء قمندان غلام حضرت کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ترین کوټ او ولسوالیو په ځینو برخو کې له څلور نیولې تر 3 کیلومتر پورې پرمختګ کړی او د دولت وسلوال مخالفانې پر شا تمبولې دي نوموړي ویلي پلان لري چې د ترین کوټ د امنیت په خطر د ښار شاوخوا پوځي اډې جوړې کړي په همدې حال کې اورزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې روان نه امنې پر ملکی خلکو ډیر زیات بد اغیز کړی دی او دا مهال اکثره کورنۍ عاجل خوراکي او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې تیر مازیګر د سرکڼو ولسوالۍ په حبار آباد سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې شپږو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د کونړ امنیت قمندان جنرال جمعه همت ازادي راډیو ته ویل دوی تیر مازیګر د سرکڼو ولسوالۍ د بهر آباد سیمه ته تللي وو چې هلته ورسره وسلوالو مخالفانو جګړه وکړه او په نتیجه کې د ده په وینا دوه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل دي هغه وایي په یاده پیښه کې افغان ځواکونو او د سیمې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د دې نښتې په اړه کومه تبصره نه ده کړې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی دی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړي شي د ارګماڼۍ په یو بیان کې راغلی دی چې ولسمشر غنی دا خبره پرون د کابل ښاروالۍ د تګلارې د څېړنې پر وخت وکړه جمهور رئیس ویلي چې کومې ځمکې چې آباد نه دي باید مشخصې او پرې د هستوګنې کورونو د جوړولو مخه ونیول شي د ارګماڼۍ د بیان له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي دی چې د ځمکو له غاصبانو سره باید مبارزه وشي نوموړي ویلي دی چې د دولتي او عامه املاکو د ثبت لپاره باید یو معلوماتي بانک جوړ شي دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه د سوریه په الباب خارګوټي کې د ترکیې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه اته اتیا ملکیان وشل شوي دي د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په وشل شوو کې یوویشت ماشومان هم شامل دي د سوریه الباب خارګوټي د ترکیې پر پوله پروت دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په کنټرول کې دی دا بمباری وروسته تر هغې شوې چې داعش په یوې خپره شوې ویډیو کې د دوه ترکي سرتیرو ژوندي سوځول ښودلې دي ترکیې ګواښ کړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لخوا د دې هېواد د سرتیرو د وژلو غچ به واخلي جرمنی وایي د کوزوو دوه اتباعي چې له یو بل سره ورونه دي په دې هېواد کې د تروسي برید د پلان په تور نیولې دي دا دواړه مشکوک کسان چې 28 او 31 کلن دي نن سهار وختي په دویسبورګ ښار کې نیول شوي او د جرمني چارواکي وایي دوی پلان درلود چې د دې هېواد په لویدیځ کې پر یو شاپنګ مال یا پلورنځای برید وکړي تر اوسه دا نه ده ښکاره چې د دې دوو مشکوکو کسانو نیونه د روانې ډسمبر میاشت په 19 په برلین کې د یوې لارۍ په واسطه له شوي برید سره کومه اړیکه لري او که نه په دې برید کې 12 کسان وشل شول او پولیس د دې برید په شک دی او تونسي تباه په لټه کې دي د استرالیا پولیسو نن سهار ویل 15 هغه مشکوک کسان نیولې دي چې غوښتلې د دې هېواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په جشن کې چاودنې وکړي د وکټوریا د ایالت د پولیسو قمندان وایي دې کسانو له داعش څخه انګېزه اخیستې وه او غوښتلې د ملبورن د ښار د میترو په یو تمځای او ځینو نورو سیمو کې چاودنې وکړي په استرالیا کې دا نیونې وروسته هغې کېږي چې د جرمني په برلین کې د کرسمس په یو بازار لارۍ موټر ورویستل شو چې 19 کسان یې وژل پولیس وایي له اوو تنو نیول شوو کسانو څخه یو شپږ کلن سړی او یو شل کلنه ښځه بیرته پرته له دې چې تورن شي خوشي کړي دي. پنځه سړي چې عمرونه یې د یو ویشتو او شپږویشتو کلونو ترمنځ دي دا مهال د پولیسو په توقیف کې دي. د نیول شوو کسان هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پولیس وایي څلور یې په استرالیا کې زیږیدلی او پنځم یې مصر کې زیږیدلی چې مصري تبر استرالیایی دی. د ځای پولیسو مشر اشتن ویلی پولیس دا کسان له څه وخت راهیسې څارل او باور لري چې دوی د چاودونکو موادو وسلو په وسیله د داسې بریدونو لپاره چمتووالی نیوه چې ګڼ کسان پکې وژل شي. او د ایربس شرکت او ایران هغه هوکړه لیک بشپړ کړ چې پر بنسټ یې ایران له دې شرکت څخه د $300 میلیارډو په لګښت سل مسافر وړونکي الوتکې اخلي. ایران په دې اقدام غواړي خپل اقتصاد چې د کلونو په اوږدو کې نړیوالو پرې بندیزونه لګولي او کمزور کړی و بیا پیاوړی کړي. د ایربس شرکت پرون ویل ایران ته د دې الوتکو سپارل د راتلونکي میلادي کال له پیل سره پیلیږي. په دې قرارداد کې د ایربس A320 A330 او A350 الوتکې شامل دي. ایربس همدارنګ د ایرانی پیلوټانو او د ایران د هوایي ترافیک پروزنه کې هم له ایران سره مرسته کوي. ایران د همدې میاشتې په پیل کې د امریکا د بوئنګ د الوتکو له شرکت سره هم چې د ایربس رقیب شرکت دی یو قرارداد بشپړ کړ چې پر بنسټ ایران 80 بوئنګ ډوله مسافرونکي الوتکې اخلي. دا دواړه قراردادونه لوستل هغې ممکن شول چې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو وروستی توافق ته ورسېد. د دې توافق له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې نړیواله ټولنه به په بدل کې پرې بندیزونه کم کړي.
له رضوان مراد مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي خبرونه وویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان حکومت په پاکستان غږ کړی چې په افغان خاوره خپلې راکټي حملې بندې کړي، که نه نو اړیکې به لا پسې زیانمنې شي.
اینجور حرکات از جانب نظامیان و ملیشیای پاپانی تحریف کننده بوده و به فضای روابط میان دو کشور تاثیر بیشتر میرسند.
په اروزګان کې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې، خلک وایي دوی بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي.
ډېر خوشحاله یو، مخکې زموږ په سیمه کې طالبان و، انشاءالله اوس نو زموږ سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده.
د هماره چې په خوست کې له شیخ زاید پانتون نه سکل څه باندې 1300 کسان فارغ شوي، خو ټولو یې د کارموندنو لیوالتیا ښودلې او د کار په لټه کې دي.
دا ساګ مونږ 1300 او 1300 فارغین لرو. نیولې سیمه مونږ دا غوښتنه لرو چې دغه فارغ د مسلین لپاره داسې وا زمينه برابر کړي چې هغه نه امید نه شي.
نور مهم مطالب هم لرو. د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم مه هیروئ. یو سلام هغه اوریدونکو ته چې همدا شیبه له موږ سره یو ځای شوي دي. وخت په افغانستان کې 2:09 دونکو دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي که پاکستانی پوځیان د افغانستان پر خاوره خپلو راکټي حملو ته دوام ورکړي، دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترینګلې کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره ورځ دغه موضوع په کابل کې د پاکستان له سفیر سره هم شریکه کړې ده، خو په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او افغان کارپوهان وایي تر هغه چې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د مداخلو عوامل پیدا او له منځه ولاړ نه شي، دا ډول شکایتونه به نتیجه ونه لري. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین له احضار وروسته دغه وزارت هیله څرګندوي چې پاکستانی پوځیان به نور د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د پاکستان له خاورې د توغندیو حملې دوام وکړي، نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیانمنې کړي.
د پاکستانی پوځیانو دا ډول کړنې کولی شي د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترینګلې کړي. موږ تمه لرو کوم اعتراض چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان لور ته سپارل شوی دی، پاکستانی پوځیان به په راتلونکي کې نور له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي.
خغلی مستغنی همدارنګ ویل چې دوی تیر ورځ د کندهار په معروف او د کونړ په سرکانو سرحدي ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو د راکټي حمله په خبرګون په کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د کونړ او کندهار په ځینو ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا راکټي حملې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په تیرو کلونو کې هم پاکستانی پوځیانو پر ننګرهار، کونړ او ځینو نور سرحدي سیمو دا ډول حملې کړي او خلکو ته تلفات او مالی زیانونه ور اړولې دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندېدو غوښتنه کړې، خو د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو په وینا تر هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مداخلو عوامل پیدا او له منځه ولاړ نه شي، دا ډول اعتراضونه به نتیجه ونه لري. د ولسي جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا مسایل چې اساسي ونه لټول شي او دواړه ملکونه یو جدي تعهد ونه لري او په هغې باندې صادقانه عمل درآمد ونه شي، نو داسې په یو ځل نیم شکایت باندې او په احضار باندې دا مسایل نه حل کېږي. ما په نظر باندې اصل دا د تشنج یا د مداخلو دپاره چې کوم عوامل دي په هغه عواملو باندې خبره وشي او هغه د منځه لاړ شي، نو په کار دا ده چې دا اصل عوامل ولټوي.
له دې سره هم مهاله بیا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي چې د پاکستان د سفیر احضار یو ډول فشار دی چې پاکستان د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو لاس واخلي، خو د ښاغلي سیدی په وینا دغه فشارونه هغه مهال نتیجه ورکوي چې د پاکستان پوځي مقامات د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د پاکستان سفیر ورغوښتې او خپل اعتراض یې په دې اړه چې د کونړ په سرکڼو د کندهار په معروف ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو او ملیشو راکټي حملې دوام لري وړاندې کړی دی او ویلي دي چې دغه حملې که دوام ولري اړیکې به لا پسې ترینګلې کړي. په همدې اړه د زیات تحلیل لپاره همدا شېبه د سیاسي چارو کارپو ښاغلی اجمل سایس له موږ سره د ټلیفون په ژوندۍ کرښه دی. سایس صاحب، مننه چې د جمعې په ورځ مو ټلیفون واخیست او په دې اړه مرکې ته حاضر شوی. دغه احضار د سفیر آیا یوازینی د حل لاره ده که نورې لارې هم شته؟ نور دولتونه څه کار کوي په دغسې حالاتو کې که مخ شوي وي؟
د هیوادونو د تاریخ تمامیت باندې تیری موضوع مطرح کیږي، هلته څو مشخصې لارې موجودې دي چې په دې اړه باندې باید حکومتونه او په تېره د افغانستان دولت چې په کراتو مراتو د افغانستان خاوره د پاکستان لخوا نه تر راکټي تیری لاندې راغلې ده او راکټي بریدونه هلته شوي دي، باید د افغانستان حکومت هغې ته مراجعه وکړي. د هغې جملې څخه لومړني او ابتدایي او مقدماتي ګامونه همدا دي چې باید د پاکستان سفیر احضار شي او د هغه سره د نږدې نه خبرې وشي او د دې عوامل ولټول شي چې څه عامل موجود دی چې د پاکستان له لوري په کراتو مراتو د څو کال را په دې خواته د افغانستان خاوره تر راکټي بریدونو لاندې راځي او بالاخره افغانان د هغې په پایله کې ځاني او مالي زیانونه ګوري. بله لاره یې دا ده چې هغه سازمانونه او هغه بینالمللي جوړښتونه چې د دغسې پیښو د څیړلو او په دې ارتباط باندې د پریکړې صلاحیت لري، هغې ته باید افغان دولت مراجعه وکړي او د هغې لارې څخه دا ستونزه حل شي او بالاخره د پایټکې ورته کېښودلی شي. له بل لوري په نړۍ کې یو شمېر هېوادونه داسې شته چې هغوی پاکستان باندې مؤثر دي او د پاکستان سره ډېرې اساسي او بنسټیزې اړیکې او تعدادي اړیکې لري. که چېرته په هغوی باندې په یو نه باندې فشار راشي چې هغوی وکولی شي پاکستان ته په دې ارتباط باندې قناعت ورکړي او بالاخره پاکستان د دغه تیری څخه لاس واخلي او دا تیری چې په څو ځله د افغانانو د وژنې باعث شوی دی، د دفاع ټکی کېښودل شي. ولې له بده مرغه افغان حکومت نه په تیره کې او نه اوس هم دغه موضوع جدي نه تعقیب کړي او دوامدار په دې ارتباط باندې هڅه نه ده کړې. همدا لامل ده چې د پاکستان لا زیات جرأت پیدا کړی په دې اخلاق او هر وخت چې دوی وغواړي دوی د افغانستان خاوره تر راګرځېدو وړاندې نیسي.
مشکل دا دی چې دوی وایي تاسو اسناد وړاندې کړئ که مڅوک نیولی وي یا په دې اړه باندې شواهد ولرئ، دغه مستند سازي ولې نه کېږي د افغان حکومت له لوري؟ آیا دغه توان نشته پکې او آیا نړیوالو ته چې کله خبرې کوي شکایتونه ورسوي نو باید هغوی ته یو څه مستند هم وړاندې کړي په دې اړه باندې؟ دوی ولې په دغه برخه کې څه نه لري او څه نه کوي؟
اساسا په دې ارتباط باندې اړینه او ضروري او اولی خبر هم دا ده چې باید اسناد موجود وي، او زه یقین لرم چې افغان مسلح قواوې او په تېره بیا هغه سرحدي قواوې چې په دې ارتباط باندې مسؤلیت لري هغوی په دې ارتباط اسناد له ځان سره لري، او که د دې ټول نه فکر وکړو دغه توغندي د پاکستان د خاورې نه راځي، که هر څوک یې توغوي، که پاکستان داسې په یو نحوه باندې بهانه کوي چې ګویا دلته به یو شمېر نور لاسونه دخیل وي او د هغوی په وسیله باندې به بالاخره داسې زمینه مساعدېږي چې د دغه راکټي بریدونو په وسیله باندې دغه فضا او دا وضعیت او دغه اړیکې ترنګلې شي، او د دې باعث به شي چې افغانستان او پاکستان به یو جګړې ته ورواوړي، او بالاخره د دې په نتیجه کې به د دوی دواړو هېوادونو په منځ کې جګړه ونښلي او پایل به شي. زه فکر کوم چې که پاکستان هم دا خبره کوي نو هغوی هم باید خپل دلایل په دې ارتباط وړاندې کړي، او هر هغه څوک چې په دې ارتباط باندې تورنوي هغه به ډېر روښانه او واضح توګه باندې هم افغانستان او هم نړیوال ټولنې ته معرفي کړي. اما زه مطمئن یم چې په دې اړه باندې اسناد موجود دي، او هغه اسناد ته باید ارزښت ورکړل شي، او حتی هغه په کرات مراد د میډیا له لارې نه په ډېر واضح توګه باندې د دغه راکټونو هلته پاتې شونې پاتې دي، او هغه کوم دغه چې دي په دې خواته او ازرارې خلکو ته واضح او روښانه دي، نو د دې نه روښانه اسناد به چیرته وي؟
بله مننه ښاغلی سایس. فقط روسیې توګه باندې کراته وایي دغه د ولسمشر تازه موقف چې په دې روسیې کې غوره کړی د پاکستان په د دریس په خبرګون یا د سیاستونو په خبرګون، دغه څومره ارتباط لري له دغسې حملو او له دغسې زیاتۍ سره؟ څومره مستقیم ارتباط لري؟
افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې دا صلاحیت لري چې خپلې اړیکې د مختلفو هیوادونو سره په بینالمللي سطح او فضا کې تنظیم کړي، او دغه اړیکې باید د افغانستان د ملي منافعو پر اساس باندې وي. دا که افغانستان په اوسني وضعیت کې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان حکومت دا لازمه ګڼي چې بلاخره د پاکستان سره د روابط یو څه ضعیف کی او هغه مخکنی وضعیت دی نوی، دا د افغانستان حق دی، او په دې ارتباط باندې پاکستان هیڅ نوع صلاحیت او هیڅ نوع حق نه لري چې په مقابل کې افغانان په راکټو بریدونو باندې وګواښي او بلاخره دوی له منځه ویسي. دا که چېرته داسې وي چې پاکستان څه بل څه په فکر کې لري او د یو بله ادعا دی، هغه به دوی کیدای شي د ځان سره وګورته ویسي. په دې باور یم چې هیڅ کله هغه باور چې د پاکستانیانو سره دی هغه به عملي نه شي، او هغې ته به یعنی زمینه مساعد نه شي. د افغانستان حکومت او افغانستان ولسمشر دا حق لري چې په منطقه کې او بالاخره دنیا د مختلفو هېوادونو سره د خپلو منافعو پر اساس باندې اړیکې ولري او د خپل منافع په هغه کې ولټوي، دا د هر هېواد حق دی.
بله، کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه ښاغلی اجمل سایس، چې د پاکستان د روسي راکټي حملو د افغان حکومت د وروستي او تازه موقف په اړه باندې چې د پاکستان سفیر یې ورغوښتی او خپل جدي اعتراض یې په دې اړه وړاندې کړی، له موږ سره خپل تحلیل شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. په اوروزګان کې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. اوروزګان یو شمېر خلک وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او دوی په آرامه توګه باندې ژوند کولی شي. په اوروزګان کې د 215 متل قلي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان هم وایي چې په ترینکوټ او ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي چې په وینا یې مخالفین په شاتمبولي دي. شریف الله شرافت په دې اړه له اوروزګان یو رپورټ جوړ کړی.
اورزګان یو د هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې مرکز او ولسوالۍ د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. په دغه ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې پوځي عملیات پیل سوي دي. د 215 اتل کلي اردو د څلرمې پلې یوه قومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې د عملیات پر مهال لسګونو وسلوال طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د وسلوالو دقیق شمېر ونه شو دی. د نوموړي په وینا چې په دغه عملیات کې د ترینکوټ په څلورو خواو کې د پام وړ پرمختګ کړی او د هغې څو راجی موټرې هم د هوایي ځواکونو په مرسته له منځه وړي دي. ښاغلي کاکړ زیاته کړه،
لکه څنګه چې ټولو اورېدونکو ته معلومه ده، د دشمن یا د مخالفینو دا پلان و چې موږ به د اختر لمنځ د ترینکوټ د ښار په جومات کې کوو، خو لیکن هغه ارمان یې ګورته یووړ.
کاکړ همداراز وویل چې دوی پلان لري څو د ولسوالۍ لارې پرانیزي او د لاسه وتلې سیمې بیرته لاسته راوړي. نوموړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو سیمې له وسلوال طالبان څخه پاکې سي. له دې سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هغه اوسېدونکي له دولته خوښ دي چې سیمې د وسلوال طالبانو له شتون څخه تصفیه سوي دي. دوی له دولت سره د هر راز همکاري ژمنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې دي باید د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل،
که ډېر خوشحاله یو، مخکې زموږ په سیمه کې طالبان و، انشاءالله اوس نو زموږ سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده، زموږ سیمې ته موږ هم کډه مبارک کړې.
نو دلته د بل ځای دی کور نه پیدا کېږي، بیا کوم پیدا کېږي په کریا باندې ډېر ګران، نو موږ د دې وس توان نه لرو چې دا کورونه په کرا باندې ونسو، خو بیا هم په ډول باندې موږ دلته گزاره کول خو مشکلات زیات وو.
وسلوال طالبان تر اوسه د ورستي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي او نه هم د سلرمې پل لیوا کومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ خپل لوري ته د وراوشتو تلفاتو په اړه څه ویلي، خو وایي چې عملیات یې اوس هم په ترینکوټ او ولسوالۍ کې روان دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا وکیل محمد کریم کریمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، خو وایي چې د یادو سیمو خلک د جګړې پر مهال سخت زیانمن سوي او خوراکي او غیر خوراکي مرستې ستارتیا لري. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د غسیمې ته عاجل مرستې ورسوي.
د مرکزی حکومت باندې موږ غږ دی، پر داخله حکومت باندې موږ غږ دی، په ساحه کې موږ خپل امنیتي پوستې او پر ځای پیسې او هغه پوستې په تاکیماتو په تجهیزاتو او په موکم او دغه پوستې څنګهونه پلس ته جوړ کړي، که دغه پوستې هم دغه څه کوي جوړې نسی د خلکو د کورونه ونه خېږي او څنګهونه ورته جوړ نه کړي، د منتقاو برته مخالفینو لاس ته ولېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره د ترافیک پر مخ تړلې دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو اورزګان.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو همدارس په ازادي راډیو ټکي اورګې پاڼه باندې په مستقیمه توګه د انټرنیټ لاري اوریدلای شي. د بلخ ولایت شورا استاد اندیښمن دي چې د نړۍ لوی قدرتونه هڅه کوي چې په شمال زون خاصتا بلخ کې ناامني پراخه کړي. د بلخ ولایت شورا مشر افضل حدید وایي دا لوی قدرتونه په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو څخه مالي او نظامی ملاتړ ترلاسه کوي. هغه په بلخ کې د علماو شورا استازي وایي د ناامنۍ او د لمنځوړلو یوازینۍ منطقي لار د افغان پوځیانو مالي او نظامی ملاتړ ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ ولایتي شورا استازي دی ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظل حدید وایي چې د نړۍ لوی قدرتونه هڅه کوي چې په شمال زون خاصتا بلخ ولایت کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ناامني پراخه کړي. د ښاغلي حدید په باور چې د افغانستان په جګړه کې دخیل لوی قدرتونه له دواړو لورو هم له افغان امنیتي پوځیانو څخه او هم د طالب وسلوالو څخه ملاتړ ترسره کوي. هغه له دې سره چې له هیڅ یوه هیواد څخه په مشخص ډول نوم وانخیست، خو ویل چې افغانستان کې جګړه د دې هیواد د ملاتړیو لخوا توده ساتل کیږي. هغه وویل
قدرت های استکبار جهانی کوشش دارند،
نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د افغانستان له دښمنانو څخه ملاتړ وکړي، له هغه کسانو څخه چې نن موږ لمنځه وړي وطن مو ورانوي. یوه ډله له یوه لوري او بله ډله له بل لوري دا جګړه پر موږ تحمیل شوې او جنگ یې شمال ته راوستی دی. د بلخ ولایتي شورا مشر له خلکو څخه غواړي تر څو د ښه امنیت ټینګښت لپاره او د تروریزم د لمنځه وړلو په خاطر له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بلخ والي د دفتر مشر قیس مهراین هم وایي چې لا بلواګری او ترور سره د مبارزه یو بریالی لار لا افغان امنیتي ځواکونو څخه په ځان او مال د خلکو ملاتړ دی. هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ په اړه داسې وویل:
ولې وخت کې اکثر باز ما اکثر ما با قربانی کړل
کله چې موږ یو صاحب منصب یا هم یو ساتیرای خپل ځان قربانوي او د جګړې لومړی کرښې ته ورځي، نو بنان دا پر موږ واجب ده چې په مال او ځان یې ملاتړ وکړو او د هغوی میړانه وستایو. د بلخ د علماو شورا مشر زبیح الله حق جووی چې حکومت د افغان پوځ د سرتیرو سرنوښت ته بې پامه دی او زموږ پوځیان لږ مالي او جنګي امکاناتو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې لا دښمنانو سره په جګړه بوخت دي. حق جو زیاته کړه: تاسو خپل عیش و نوش کوئ، ټول وسایل ستاسو په اختیار کې دي، معاش مو په ډالرو اخلي. افغان ځواکونو ته یوازې د میاشتې 2000 افغانۍ ورکوئ. دوی په میاشتو خپلو کورونو ته نه ځي او په لږ امکاناتو سره د دښمن په وړاندې جنګیږي. زما غوښتنه له تاسو څخه دا ده چې د پوځیانو معاش ور زیات کړئ. په داسې حال کې د بلخ ولایتي شورا پر شمال خاصتا بلخ کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي، چې څو موده وړاندې هم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په ډاګه وویل چې د افغانستان په شمال زون کې د نړۍ د لویو قدرتونو نیابتي جګړه دوام لري. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. امنیتي چارواکي وایي د خوست ښار په یو کور کې د مخابراتي غلاو یو لس د سیم بکسونو دستګاو او د بیلابیلو مخابراتي شبکو زرګونه سیم کارتونه نیولي. چارواکي زیاتوي د دې دستګاو په واسطه له مختلفو مخابراتي شبکو غلاوي کېدي او په دې توګه د خصوصي شرکتونو ملي پانګې ته لکونه ډالر زیان رسېده. پولیس په بیلابیلو جنایي او امنیتي قضیو کې د لاس لرلو په تور د 4 کسانو د نیول کېدو خبره هم کوي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوسته دغه رپورټ رالېږلی.
د پنځمه پورس خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو لخوا د نورو نیول شوو ماینونو، مرمیو او نشه یي توکو د خودلو پر مهال آزادۍ راډیو ته د نیول شوو سیم بکسونو د دستګاه په باب وویل:
پولیسو د مخابراتو د ریاست د اترا موسسه په همکارۍ سره یو کور کشف کړ چې په هغه کې په زرګونو سیم کارتونه یولس دستګې چې په دې کې د مختلف شبکو سیم کارتونه ځای په ځای کېږي په زرګونو یا په لکونو ډالره دوی د شبکونه وسیله باندې غلا کوي. 15 ترونه چالو سولرونه اتدانې بیٹری زګیر کړل.
خوست امنیه قماندان زیاته کړی چې پولیسو د تیری بیونی پوګدو کې یو اندازه نشي مواد او چاودیدون کې توکي هم کشف او نیولې دي.
پولیسو ولس کې لوچارس او حدود د شپته بوتله الکولي مشروبات نیولې دي. حدود د شپته الکمنونه چاغه د خونساور نو مختلفو سوو کې خونسکړي ولمنځ وړ دي. همداشان ته د ډیسمبر مې د توپ مرمې 15 سال کې مختلفو مینونو د غېد بارود سره چې د وطن دښمنانو زمونږه د خوست خار او د خوست اړوند نور ولسوالۍ کې ځای پځای کړي وو، کشف کړي او خونسکړي دي.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې د یادو قضیو سره د تړاو په تورې 4 کسان نیولي چې تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي.
په موږ کې نیول شوي کسان یو نفر د مخابراتي دستګاو په تړاو دی، یو نفر د چرسو په تړاو دی او دوه نفره د تورستي کړنو په ارتباط.
د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته د ځینو لاسته راوړنو د خودنو ترڅنګ یو عراده سراچه موټر چې د وسلوالو غلو لخوا له تختول کېدو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی و خپل اصلي مالک ته وسپاره. نوموړي ډریور د دې څخه د موټر د تختول کېدو په باب وویل:
زه سید مخان شمال پیرونه اوسیدونکی یم. دا ورځ د حادثه جوړېدل مو موټر وبسلو د ګډهاره کې متره ده مریض وې پښتنه درتلم. نو د ترجمان صاحب کورته چرورسم ودا چې دوی مته مخته شول څلور نفره و سره چا موټر سره و پولیس نه یو جهان مننه کو پغه وخت موږ ځون ور سوال وکړه. تقریبا نیم سات درې په وخت وتل ایجاد کې موږ موټر گیر کړو.
د خوست امنیه قماندان یو ځل بیا درسنه لاره له خلکو وغوښتل چې د امنیتي او جنایي پیښو په مخنیوي کې امنیتي ځواکونو سره خپل همکاري ډیره کی ترڅو د دې متقابل همکاري په نتیجه کې د خلکو ژوند او مال نور هم خوندي او ډاډمن شي.
هالو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو په ازادي رادیو چکې اورګوي پانه باندې هم واورئ، همدارز په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې په بیلابیلو مسایلو باندې خپل نظریات هم ولیکئ. لا غېډلې پرون شپه افغان ولسمشر امر کړی و چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو لپاره ځانګړي شي. خلکو دغه مسله زیاته خوښه کړې ده. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې په دې اړه زرګونه کسانو خپل نظریات لیکلي او لایکونه ورکړي دغه مسلې ته. لاغېډلې مشال مومن لیکلي، ښه ده چې ولسمشر په دې اړه فکر وکړو ځکه چې خلک د تفریح احساس وکړي. ځینو نورو کسانو هم په دې اړه باندې ولسمشر ژوندی اوسې او زندهباد کمنټونه لیکلي. تاسو هم کولی شئ په بیلابیلو مسایلو خپل نظریات په همدغو موضوعګانو شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په روزګان کې د 215 اتل قلوردو چارواکي وي. د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې روان پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ ځي. د افغانستان جمهور رئیس امر کړی دی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې شي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر وایي هغه مشکوک تونسی تبا چې په برلین کې د وروستۍ حملې په ترسره کولو مشکوک دی، نن د دې هیواد په میلان ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وشل شوی دی. په دې اړه په روانه خبرونه کې وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د سوریې په الباب ښارګوټي کې د ترکیې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 8 ملکي وګړي وشل شوي دي. د استرالیا پولیسو نن سهار ویل 15 هغه مشکوک کسان نیولی دي چې غوښتلې د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په جشن کې چاودنې وکړي. او د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد د شنګهای د همکاري سازمان کې د ایران د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. الماس بیگ باقیف دا خبره نن په بشکک کې خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په کتنه کې وکړه.
لارزوان مراد مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې کتلای شئ. خبرم نوریدونکو، لکه څنګه مو چې په لنډو خبرونو کې واورېدل، د جرمني په برلین ښار کې د کرسمس په مارکیټ یا بازار باندې د وروستي تروریستي حملې په اړه باندې چې په یو حمله کوونکي په لارې موټر خلک لاندې کړل او لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل واړوله، په همدې اړه باندې مشکوک تورن کس چې تونسی تبا دی نن د ایټالیا په میلان کې د امنیتي ځواکونو په ډزو سره وژل شوی. زموږ همکار نوریاس نوری په همدې اړه باندې تازه جزئیات راټول کړي او همدا اوس په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ نوری صاحب.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایټالیا خبری رسنۍ انسا وایي هغه سړی چې د ایټالیا له پولیسو سره په میلان کې په ډزو ووژل شو، د برلین د کرسمس پر بازار د حملې اصلي مشکوک دی. د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت نن د ورځې په سر کې په دې اړه یوه خبري غونډه جوړه کړې وه. د ډزو دغه پیښه نن په سیمه ییز وخت د سهار په 3 بجو د میلان په سیستو سن ګویاني سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شو چې پولیسو خپله عادي ګزمه کوله. د انسا خبري اژانس وی دغه سړی ورسته له هغه د موټر لټول بخت څخه ټوپک راوېست چې پولیسو ورڅخه د هغه د پیژنګلوي د اسنادو غوښتنه وکړه. په ډزو کې د پولیسو یو افسر هم ژوبل شوی دی. د خبر له مخې په میلان او روم کې ډیرو سرچینو دا تایید کړ چې وژل شوی کس انیس امیری د برلین د دوشنبې د ورځې د موټری حمله مشکوک حمله کوونکی دی. په دغه حمله کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ژوبل شوي وو. انیس امیری چې دغه حملې اصلي مشکوک بلل شوی ویل کیږي یو تونسی دی چې یو کال مخکې جرمني ته راغلی او له جرمني د پناه غوښتنه کړې وه. تر اوسه د جرمني چارواکو د په دې اړه تایید نه دی کړی چې آیا وژل شوی کس همدا د برلین د حملې اصلي مشکوک دی او که کوم بل کس. خو په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته نور معلومات ورکړو.
بله، زیاته مننه کوم نوري صاحب. یو څه کوئ چې دغه واضح شي اورېدونکي به هم په تمه وي. آیا د تلفاتو
ارقام زیات سوی او که څنګه یا هماغه دولس مړي او نږدې 50 ټپیانو په دغې پیښه کې.
تر اوسه پورې چې په خبري آژانسونو کې ویل کېږي د دوشنبه د ورځې د برلین د حملې د وژل شوو کسانو هماغه 12 تنه دي او د ټپیانو هم شاوخوا 40 تنه ښودل شوي.
بله، کور ودان ژوندي اوسئ. اوس هم ورځو په همدې ارتباط یوې بلې موضوع ته. هغه ځوان چې په وروستیو ورځو کې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو او نوم یې د خبرونو په سرټکو کې یاد شو، یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی دی چې د پاکستاني پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې ده. نوید بلوڅ په خپله خاوره کې شکنجه شوی او کړاوونه یې لیدلی دي. نوموړی د دې لپاره چې څوک زیان ور ونه رسوي د جرمني د پولیسو له لوري ساتل کېږي. اسمت ساروان ته به غوږ شو.
د برلین د حمله په تړاو د نیول شوی او بیرته خوشی شوی پاکستانی بلوچ خپلوان وایي چې هغه د پولیسو له لوري ساتل کیږي. درویشت کلن نوید بلوچ د پاکستانی پوځیانو د شکنجې له بیری جرمني ته پناه وړې وه. دی چې بلوچ بیلتون غوښتونکی دی، له خپلې خاورې 6000 کیلومتره لرې جرمني ته له پناه وړلو تقریبا یو کال وروسته د برلین د سه شنبې د شپې د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو. په برلین کې یو موټر چلوونکی د لارې په وسیله د کریسمس پر بازار په حمله کې 12 تنه ووژل او 50 نور ژوبل کړل. د پیښې یو وار بیا هغو 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پام واړاوه چې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. په داسې حال کې چې اکثرو مهاجرو له جګړې او شکنجې خپل هیوادونه پرېښي دي، په فرانسې او بلجیم کې د سخت دریځو مسلمانانو له لوري تروریستي بریدونو یو شمېر پناه غوښتونکي هم زیانمن کړي دي. د نوید بلوچ یو ملګری واجد بلوچ ازادي رادیو ته وویل، سره له دې چې د جرمني چارواکي وایي چې نوید یې خوشی کړی خو له نوموړي سره لا هم کتلی نشي. نوید او واجد دواړه د پاکستان د بلوچستان ملتپال بلوچان دي. د دوی په ایالت کې له 2004 میلادي کال راهیسې د بیلتون غوښتونکو د جګړې ترڅنګ فرقه پالې حملې کیږي. واجد بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل، موږ د شکنجې او ځپل کېدو له ویرې جرمني ته وتښتیدو. د زیاته کړه، موږ په بلوچستان کې د ورته سخت دریځې قربانیان یو او د جرمني ولس سره ژوره خواخوږي لرو. واجد وویل چې ملګری نوید بلوچ د فبروري په میاشت کې جرمني ته ورسېد او د پناه غوښتنه وکړه چې لا هم پرې غور روان دی. د زیاته کړه، نوید بلوچ وروسته له دې وتښتېد چې پاکستاني پوځیانو د ایران پولې ته نږدې د کیچ ولسوالۍ په ماند سیمه کې د ده پر کور یرغل وکړ. د نوید بلوچ د ترزوی وحید بلوچ چې هغه هم جرمني ته پناه وړې ده، بی بی سی رادیو ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو تیر کال د قید په موده کې نوید شکنجه کړ. د دغو ادعاو په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دی ویلي. د نوید بلوچ خپلوان وایي چې نوموړی لا هم له پولیسو سره دی، څوک ورته زیان ونه روي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکی وایي سکال د یاد پانتون له 12 بیلابیلو پانځیو 1350 تنو ځوانانو د لیسانس په کچه د فراغت سندونه ترلاسه کړي. په همدې هدف د پنځمې پورز د یاد پانتون د یو شمېر ممتازو فارغانو د ستاینې او فراغت په ویاړ د خان عبدالصمد خان د کنفرانسونو په تالار کې جشنواره جوړه شوې وه. په دې ناسته کې فارغانو د ځایي ادارې له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د خپلو مسلکونو په چوکاټ کې د کار زمینه برابره کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ.
د شیخ زاید پوهنتون علمی مرستیال عبدالخلیل افغانی آزاده رادیو تول اوس مهال په دې تحصیلي اداره کې د محصلانو د روزنې او د استادانو د درسي تیاری لپاره ښې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ده په وینا، خو شیخ زاید پوهنتون سره په دې کال کې د عربي متحده اماراتو د نږدې 1 لک ډالرو په ارزښت مرسته وشوه چې د ټکنالوژۍ، دفتري لوازمو او تخنیکي توکو په چمتو کولو کې ولګول شوه. عبدالخلیل افغانی د راتلونکي ښوونیز کال لپاره د پوهنتون برنامه په بابو ویل،
دا یو سیستم باندې کار کوو چې ټولو پانځو کې په ټولو اتاقونو کې درسي خونو کې مونږ سکیورټی کیمرې ولګوو. دغه سره د مونږ د امتحانونو نظام هم دروش شي، ښه به شي انشاء الله، بل د استادانو د تدریس پروسه به هم پیاوړی شي. پکې
د شیخ زاید پانتون د ماسلانو د سګنی کال او می اول نمره هم د دوی تدریسي بهیر ښه بولي او د استادانو ښه عواطفي سلوک ستایي.
نوم می حزب الله ده، کونړ ولایت اوسیدونکی. د ټول شیخ زاید د 1950 کال اول نمره
د تدریسي بهیر په باره کې به دا ووایم چې ماشاءالله هلته درسونه ډېر په پرمختللې طریقې سره ویل کېدل او دوستانو څخه ډېر راځي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل تن فارغ شوی محصل کارموندنې ته په اندېښنه کې دی او زیاتوي:
نوم مې محمد اصل شاه ده. دا ساګ موږ اتلس سوه او اتلس نیم سوه فارغ لرو. نیولي صاحب نه موږ دا غوښتنه لرو چې دغې فارغو د محصلینو دپاره داسې یوه زمینه برابره کړي چې هغه نه امید نه شي. پولیس کلنۍ دورې تېرې کړې دي، تکلیفونه یې کړې دي، زحمتونه یې کړې دي، په سړو غرمه کې روغلي دي، خپل ته وظیفې پیدو کې داسې ناچ دی، په کلو کې سبزۍ خرڅې وي یا کراچۍ چلی وي یا بزرګ کې بیا دکان کړی وي.
بلخوا خوست وري پوهنمل حکم خان حبیبي د شیخ زاید پوهنتون د ممتازو فارغانو په غونډه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې د امکان او تشکیلاتو په صورت کې به د ځایي ادارې لخوا یاد فارغان د یوې شفافې پروسې د لارې حکومتي پوستونو ته جذب شي.
د کارموندنې په برخه کې خپل ځان مکلف ګڼم. انشاءالله هر بس چې په خوست کې بیا هم خالی وي، انشاءالله العزیز تاسو قدرونه نو په هغه کې ګمارل کیږي.
یاد دیوی سکال د افغانستان د ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات پوهنتونونو ترڅنګ شیخ زاید پوهنتون هم په تضمینی کیفیت کې د غوره مرکزی وارد ترلاسه کړ. د چارواکو په وینا د دې وارد د حاصلولو لپاره د پوهنتونونو د تدریسي بهیر د کیفیت په ګډون د تحصیلاتو لپاره نور لازم لس اساسي معیارونه ټاکل شول او د پوهنتون هم د همدې معیارونو په رڼا کې د وارد ګټونکی وبلل شو.
مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام واورید. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه، البته یو اونیز پروګرام به اوږد وي، ازادي اورېدونکي پروګرام، او تر هغې مخکې د ساینس او ټکنالوژي لنډ معلوماتي پروګرام واورئ.
خبریاست د فیسبوک ادارې په خپله شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ. فیسبوک د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره وروسته له دې اقدامات پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې له دې شبکې ناوړه استفاده وشوه، او ورپسې پر فیسبوک فشار راوړل شو چې د دروغي خبرونو مخه ونیسي. فیسبوک د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې شبکې کارونکي به کولی شي چې پر جعلي یا دروغي خبرونو د بیرغ نښه کلیک کړي څو فیسبوک په اړه څېړنه وکړي. د ای بی سی نیوز او اسوسییټډ پریس خبري آژانس په شان خبري چینلونه به له فیسبوک سره د جعلي خبرونو په کتلو او معلومولو کې مرسته کوي. فیسبوک وای که د اسوسییټډ پریس او ای بی سی نیوز په شان ادارو تشخیص کړی چې کوم خبر ناسم دی، د بیرغ نخه به پرې وهل کیږي او له خبرونکي څخه به پوښتل کیږي چې ولې دا خبر خپور کړی دی. فیسبوک چې په درسته نړۍ کې 1,800,000,000 تنه کارونکي لري وایي هر کله چې پر کوم خبر بیرغ وټومبل شو ډیر لږ به خلکو ته ښکاري او خپرېدی به نشي. د فیسبوک مرستیال رئیس آدم موزیری وویل بدو قضیو ته به زیات پام کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ ویلي و چې دا خبره سمه نه ده چې په فیسبوک کې د جعلي خبرونو خپرېدو د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې له منتخب شوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره مرسته کړې ده. تر انتخاباتو وړاندې د فیسبوک له لارې په دروغي خبرونو کې یو همدا و چې پاپ فرانسیس د ترامپ ملاتړ اعلان کړی او یا د فدرالي تحقیقاتو هغه مامور مړموندل شوی چې د ولسمشرۍ د کاندیډي هیلری کلینټن په اړه یې څېړنې کولې. د واشنگتن سټیټ پوهنتون د یو پروفیسر د معلوماتو له مخې د اف بی آی د مامور د وژل کېدو خبر په فیسبوک کې تر زر ځلې زیات شریک شوی و چې د اکثرو ورځپاڼو ډېر مهم خبرونه دومره نه شریک کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. بیا هم تاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت پای در تخبار کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معرف په برخه کې لري. البته د معرف وزارت مسولین سره هم ژغیدلی نو راځي په ګرځي وورو.
السلام علیکم، زه شاهدین د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د خوندی سم فال نوی استادان درازی کتاب نه استادان کم دی ناراضی کتابونه منسه مشکل مدیر جاته تو معرف کوم مدیر مشکل ده یو زمین بلنه منی کتابونه مکم دی رودان منی زلفو چاو تا دانا افتانه از مزده مشکل لکی خواهت اما نادره رودان نمانه
بله سلامونه تاسو او د ازګر رادیو اوریدونکو او کارکوم متوړنی کوم دغه د افغانم د هلمند ولایت له نادری ولسوالۍ څخه تلیفون برګا شو وسیدم په هلمند ولایت کې تیر یو مشکل چې یو نیمه مشکل چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی خو د هلمند د نادری پولیسوالۍ د دم حاضر پر یو شونځي د کتابونو نه درغلی شوم د شونځي مادیمن د خبر کې وایي د کندهار سره څنګه کتابونه درسېدل نو حکومت باید د کتابونو سره هر کې د تشریح کتابونه ډېر مهم شي کتابونه سوي سبق پچیش کې وایي نو باندې باید حکومت د هلمند تر ورسې
سلامون مسجد لا په پالیمه د کندهار ولایت څنګه د کینې ولیدا پیغام دا غدي څنګه موږ دا غدي چې په کندهار کې د پهنه کاڅه او رستور بل پر چې دوه روانه ده ځکه چې په ساعت په خره ادارې کې خور دی البته په شونځي کې ډېر په ساعت خور دی چې دا نوې رئیس ته په هني رئیس راغلی دی محب الله دا چې څه په ساعت لمنځه تلل دي خو بیا هم د ساعت کاڅه په ساعت په شونځي کې خور دی البته دغه غریبان څخه چې دی پیسې نه لري هغه ناکامه وي خو هغه زده کوونکي چې دی وړتیا لري پیسې لري هغه بریالي وي او نمره په دوم درجه کامیابه کېږي نو زما دغه ستونزه د چارواکو څخه چې کندهار ته ډېره پاملرنه کوي
د دوستانو ستونزې مو اورېدې راځي اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغو دوستانو ته یې ورکړی دي حقمل صاحب له کونړ ولایت څخه زموږ یوه دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد سته او اکثر د معارف کارکوونکي په یوه او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري یا د دوی خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیاب کوي ستاسو ځواب دوی ته څه دی
مننه ته ډیر ځایونه کې زموږ د معاشاتو سیستمونه د بانکونو لاري دي په غوسمه کې چې خصوصا مرکزونه د ولایتو دی هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو له اکاونټ نه زموږ د معلمینو ماشونه مستقیما د دوی اکاونټونو ته ځي نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی دی دی دا چې ګنې چوپ کې پیسې واخلې یا چوپ کې رشوت واخیستا مو په غوسمه کې چې هلته هم د معتمدۍ موضوع ده متاسفانه ځینې جنونه کې بده اندېښنې موجود وي اما په ټوله کې کدا سي چې موږ په پراخ ډول وایو هر خون کې زموږ د میاشتنۍ مشخص معاش لري فکر نه کوم چې لدوی نه دي د معاش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډیره وي چې دوی د ور باندې شکایتونه یا اعتراضونه نوی راپور تسوي اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد پلاس کې لري موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ تر وړي ان شاء الله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وکړو
اې نه جواب زه بیا هم تاسو ته په دې په تیر جواب په برخه کې درکوي سم په موږ ډول سره موږ چیرته هم چې داسې څه وینو پر وړاندې قانوني اقدام کوو متاسفانه زموږ هیوادوال ډیر زره شکایتونه په د مطبوعاتو په چوکاټ کې کافي ګڼي دوی کې بیرته رسمي مراجعه ته ولاړ سي له شواهد او ثبوت سره اړوند ادارو ته مراجعه وکوي چې په دغه مشخص مکتب کې دی مشخص خون کې پیسې اخیستي سو کې کامیاب کړي یا ناکام کړي د یوې پر وړاندې به اقدام وسی اما متاسفانه د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول څه دی چې په هر موضوع کې ته باید یو د فساد نوم واخلي او ک د دا نوم واخیست په دې معنی چې ته هر څه ویلي رښتیا دی ویلي دي بیا هم موږ خدمت کیو چې له شواهد او اسناد سره داسې سو کې نه وځي دا چې اقدام کو بلکې ډیر هم خوشحالي ګوزه ک معرفي او پاکه پروسه ده او دلته به کې د کوم شاګرد یا د کوم خون کې زده کون کې خپل کې د خطر ټولو بده خبره ده
بله احمد صاحب د پکتیکا څخه یو بل ورور مشت زنګ والدی او دغه د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزې لري دغه ورور نو وای چې په ځینو سیمو کې شونځي فعال نه دی او په ځایو کې چې فعال دی ودانی نه لري دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده و او سمسته او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري د دې شکایت کې مخصوصا د هلمند ولایت یو ورور موږ ته پیغام رسولی یا وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب پیل شوی دی کتابونه نسته، وایي دوی ته کتابونه تر اوسه نه دي ورسېدلي نو هېڅ درس نه دی شروع سوی. او د ښوونځیو چارواکي ورته وایي چې له کندهار څخه باید دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي، بیا به دوی درس پیلوي. نو آیا وقن دا ستونزه څنګه ده؟ دغه کتابونه یا درسي مواد یوه ولایت څخه بل ولایت ته وړل کېږي؟ آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته؟
نه، داسې نه ده چې له یو ولایت بل ته ویل کې وړل کېږي. موږ تیر کال ژمی شاوخوا 20 میلیونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل، کابل ته مو راوړل، چون دا د بهرنیانو په مرسته چاپ شوي وو که بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانې ګمارلې وې، او د تر هغو پورې چې د کمپنیانو قانوني مراحل طی کول بیا موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله. په دې باندې میاشتې ولګېدلې. خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره، په کومو سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیرې سیمې وایي، د هغوی لپاره پرون زموږ د کتابونو ویش شروع سو. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دی ولایتونو ته، او له هغه نه وروسته د قندار، هلمند ټول هغو ولایتونو چې د کتابونو لکه مخ سره بر مخامخ دي، هغومره کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې راسره موجود دي، هغه به دوی ته واستوو. خو د هیوادوالو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې که چیرې موږ موجود کتابونه هم ولیږو ولایاتو ته، بیا هم موږ د کتابونو د کمښت مخه نه سو نیوای، ځکه په تېرو 3-4 کلونو کې موږ ته کافي بودیجه رانکړل سو چې کتابونه به پې چاپ کړي وای. خوشبختانه سږ کال موږ هڅه وکړل، شاوخوا 15 میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا کړي، چې هر کال به له دنه 15 میلیونه ډالر لګېږي. هیله من یم چې په راتلونکو 2 کلونو کې ښوونځي داسې یو حالت ورسوو چې یو کتاب هم پکې کمبود نه د ودانۍ په برخه کې. بلې، موږ خپله هم څو وارې ویلي دي چې شاوخوا 50% ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري متاسفانه. د دې لپاره زموږ د نظام رهبري هم په هڅو کې ده، موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسېږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معارف ته ځانګړې کړي. یعنې زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي، د ولسي تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغوو. په دې 50% کې که موږ د تعداد پشان په شکل راواخلو، لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډېرو پیسو ډېر وخت ضرورت لري.
مننه حق مصب. زموږ جیوبل اوریدونکو بیا متفاوته غوښتنه کړې ده چې غوړم په خپل د څه خیوورو بیا به ستاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی سندرم د پکتیا څمکنی ولسوالینا لو غوښتنه مې ولس مشر شربون یو د معرفت چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سواله سمال خکیو څخه پرېښل درملمین څخه د دولت لپاره دی په امدا ولسوالۍ کې د پلنسم شپړسم څنګه دي هم راشي پال شي درڅو د ولا سم فوس دولتي خون کې د دې پلیسانس په درس دوه کال تدریس نور هم وایو کې د مسلې تدریس باید وکي په پلیسانس پر سم څنګه چې د دې لپاره برابر شي د بخښ ترسو خون کې په ټول هیواد کې لیسانس وي، او یو ولا سم ولا خون کې باید وکي پاتې نه وي، ولا سم ولا باید پاتې ټول باید پلیسان بدل شي. دا او تړه ارچا ده باید په ټول هیواد کې د زمينه برابر شي، نه یوازې په یو ولایت کې.
بله، حق مصب لکه چې و موردل دغه اوریدونکو د شونکو د ظرفیت لوړولو لپاره وړاندیز کوي چې هغه ته باید د لیسانس اخستلو زمينه برابر شي. نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی او داسې امکانات شته چې د شونکو لپاره د درملمین دوه کلنه دوره ډیره سي او لیسانس سي؟
خاطر اوس خو متاسفانه زموږ سم نیم استادان لا هم د سر لسم پاسې تر کچه نه دي رسیدلي. زموږ اوله هڅه هم ده چې سل په سلو کې استادان زموږ مسلکي سي، له مسلکي خونو دا د چلکتر لګې د ورلسم فارغ وي باید، د نورمالمین فارغ وي باید. دغه تر څنګ موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې دی غوي د لیسانس کولو او خصوصا د نورمالمین دی استادانو د تر کولو پروسه پیل کړې ده. تیر کال هم موږ لسکونو استادان لدی بهیره فارغ کړو، اوس هم هغه استادانو ته چې دوی لیسانس او هم ورلسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو، او هڅه مو انده چې د لیسانس او د ماسترۍ غمه هم خوړل شي. خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه هڅه باندې غي چې سل په سلو کې استادان زموږ مسلکي شي چې دولسم پاسانو له موضوع نه راوځو، او همدارنګه دي هغه کسانو چې حداقل دولسم نه هم چې زده کړې لري دی غوي له حالت نه راوځو. خو پیشنهاد ته خو دی اوس لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د سورلسم پاس خون کې ولرو.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې تاسو پوښتنې ځواب ولی په نورو برخو کې هم تاسو راغلي پیغامونه خبرولو ته آماده دي په ګټه به وګورو.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله میوند دی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. ورور دلته چې دی مونږ خپل د دغه یوې ستونزې سره مخامخ یو، دلته دا ولورونه ډېر جګ دي ورور، دلته په دولس لکه پنځلس لکه دوونه چې دی دلته دا ودونه وکوزې کېږي. مونږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دغه سره ورور سر د دغه سره یو دغه وکړي، دغه ورورونه راکم کړي. نو دلته چې مونږ دې ورور سارو زه دروازګاره پرې دوه نیم سوه افغانۍ درې سوه افغانۍ ګټو، نو موږ دا دوه نیم سوه افغانۍ خپل کور په وساتو او که خپل ولورونه په دغه کو په ادا کړو وروره. دلته دولس لکه دیارلس لکه پنځلس لکه روپۍ ولور دی وروره. نو خود باره خلک دي یا به دینا په اوبو کې ډوبېږي. دا زموږ په کلي څخه نن دوهمه درېیمه ده چې دوه درې کسه ولاړه اروپا ته ځي وروره، مهاجر شولم. نو خود به یا د یونان په اوبو کې دښکېږي ډوبېږي، یا به وروره د ایران پر بارډر باندې ویشته کېږي، هغه به ولي هغه بیا ولي، یا به ناوړه کارو ته لاس ورچي، یا به جنګونه دغه کوي. دغه د دیني علماو څخه موږ په کلکه په ډېر ټینګښت سره موږ دغه غواړو چې دغه ته یو حل لاره ولټوي، او د قومي مشرانو څخه هم او د حکومت څخه هم دغه په ټینګه او په کلکه غوښتنه ده چې دغه ته دې خامخا یو دغه کې جوړ کړي، قانون ورته جوړ کړي. نور هم دا شایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور، تاسو یوې داسې موضوع ته اشاره کړې چې واقعا په یوې مرکې نه بلکې په بحثونو ارزي، او دا واقعا یوه لویه ستونزه ده. که تاسو د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوئ نو اورېدلی به مو وي چې مخکې هم پر ولورونو بېلابېل پروګرامونه جوړ شوي دي، او دا مسله د چارواکو سره تړل شوې ده. خو بیا هم د لا نور روښانتیا دپاره او تر هغو چې د دې موضوع د مخنیوي دپاره، یعنې د ولورونو د ډېروالي د مخنیوي دپاره چې یو قانون پاسې تر هغو به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو. له چارواکو سره به دا مسله څېړو چې یو حل لار ورته پیدا سي. د نورو دوستانو پیغامونو ته به ورسو.
احمد دی د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د ولومباغ د کلي مې زنګ به تولې دی. پیغام یې دغه دی چې دغه د حکومت وای دې پاکستان د لاسه بغیر وای پاکستان داسې کوي او داسې کوي دي. د دې سره شپېته دولت ورسره دی، دغه بیا د طالبانو سره یوازې هغه لا معلوم پاکستان نه دی. له دې وایي چې پاکستان ورسره دی، نو دا د دې د ناکامۍ دغه نه دی چې دوی وایي دا پاکستان دی او پاکستان دی دغه نه پیغام دی. وسلام.
السلام علیکم. زما د آزادي ریډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه دا ټیلر راوړي او دا ناجایزه ناقانونه پیسې اغوستل کیږي، نو په دې کې ما ته دوه شکایتونه وشول. یو ورور مې ازولي لویږي او بل ورور کرامت لویږي. دوی ویلي چې مونږه کله شوقانې د دې خوانه وړو چې په ناجایزه طور په پوسو کې مونږ نه په یو ځای کې پنځه سوه کالداري اغوستل کیږي، په بل ځای کې سل کالداري اخلي، په بل ځای کې یو نیم سل کالداري اخلي، او په بل ځای کې درې زره اووه سوه کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دې ځان آگاه کړي؟ دا پیسې چې دي دا شخصي جیبونو ته ځي. او ولسمشر محمد اشرف غنی نه هم دا درخواست دی چې دې مخنیوی دې په خپله شخصا وکړي او د دې معلومات دې واخلي چې په تورخم په لاره کې دا ناجایز پیسې اغوستل کیږي او شخصي جیبونو ته ورځي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په شاه باندې تک تور شپه ده. په خوا په اته څلوېښت ساعته کې درې ساعته برقي وکړو، اوس په هغه اته څلوېښت ساعته کې یو ساعت برق هم نشته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي په دغه غم وخوري د پایه پورې چې دغه برق ته کوم مشکل څخه بند دی او خلک دومره په تنګ شوي چې د اوداسو بوم نه پیدا کېږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازی یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق په احساس باندې شراوي د څو برق څنګه او خلک استفاده دوی د وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په شاه باندې تک تور شپه ده. په خوا په اته څلوېښت ساعته کې درې ساعته برق وکړو، اوس په هغه اته څلوېښت ساعته کې یو ساعت برق هم نشته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي په دغه غم وخوري د پایه پورې چې دغه برق ته کوم مشکل څخه بند دی او خلک دومره په تنګ شوي چې د اوداسو بوم نه پیدا کېږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازی یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق پر احساس باندې
کندهار کې مو د برېښنا د کموالي په اړه مستاسو شکایت خپور کړئ. نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کېږي او له مسؤلینو سره خبرې کوو. نو ستاسو دا غوښتنه به هم ډېر ژر چارواکي جواب کړي. انشاءالله د خبرونې وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او زما د همکار تایر روژان څخه مننه چې د پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کړې ده. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.